اوس هم په کابل کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوتریش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري، په کې لیکل شوی له افغان مېرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینه وو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. لبل غاړي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کړي دي. ملګرو ملتونو پرون یو بیان کې د طالبانو لخوا هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې خځې کار کول منع کړي بیا غندلې ده، خو زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه دی او طالب چارواکو د خشکې دو د هرکلی لپاره هوایی ډز او بینظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغنی حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیر چې څموده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و، د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان دغه د خشکې دو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غرځېدلې لار بینظمۍ جوړوي. ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو دا کار غندلې او خپل سری یې بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې ملا حقبین یې په کوم تور بندي کړی او پرته له محکمې یې ولې خوشې کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غورلیک کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبېږي پرونې د راجستان رایز لوبډلې درې وکټې واخیستې. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نویو سختو بریدونو خبر ورکړی. د اوکراین پوسټ پرون ویل چې روسي د دې خار تر شاوخوا نوي تازه دمي سرتیري هم ځای په ځای کړي دي. د اوکراین پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړي دي. او ټاکل شوې ده چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړه شوه او لتیر وو میاشتو رئیس یې زوی پاچا دی. ټاکل شوې ده چې د خول یعنی تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منسترز باندې کې وشي. او د ازادي رادیو د خبرونو په دوام ستاندې څنګه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو مې واخیستل اصلي له تم دا تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک ډېر تر کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پوري هغه ځینې چې انته دی وګړو تجمع ډېر وي
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځې نه کار مطالعه او لوستل نوي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هله د تر پای مو ملګری وسی. افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینی مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو لامل د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس ډیر کم کتابونه خرڅیږي. لا دې ډلې ځینی بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیا یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څومره د مخ کې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپل کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 5 سلنې ټیټې کړې وې. سمې الله سیال چې له همدې فرصت استفاده کړې وای په کمه بیې یې ډېر کتابونه واخیستل.
د دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه لیتر یو نیم کال رئیس دي نوي کتابونه مې دي اخیستي او مطالعه دې نه دا کړې نو نوي کتابونه مو واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بهتر ژوندۍ شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید مطالعه پرې نه کړم ځکه چې کله هم زه کتاب را اخلم نو زما یو وړو لوکې ده حیا ګله نومیږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادام کتاب هغه کوي پاڼې راړي، نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي، او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي
نو ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب لرونځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغه ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي، یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي، مطالعه وکړي او وخت به ځای ځای نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الازر ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي، بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو، اوس دا کال شو، دې کال کې موږ ټول 300 کتاب چاپ کړي. بس موږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پانتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبرو کړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله ځیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کیږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سوي، جشنونه سوي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعې په دغو کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي، خلک ته به دا معلومی کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وشي.
د نورو کتاب پلورنځیو تر څنګ دانش خپرندوی ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی و چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې و؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و. او ډیر هغه ملګری چې له کتاب نه یو څه لري شوی ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی وه په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښه کړو، نو نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته یې د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه رانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر، یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده او هغه هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرامه کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیرای به پروګرامه شوی دی اوس کتابونو لستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستله د مطالعه پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیره زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه دا ول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص ورځ باندې دغه مشخص هفته په ویاړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی هفته لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو، بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کو او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې، او دا کتاب چې تا لوستلې یا کتاب نه څه زده کړې هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا کته کتاب کورته یوسي هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړې دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړې. دا نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریک کاندي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نور ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفته او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اول ته د کتابونو سټارونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اوریدلې دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څخه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځنګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه ور بدله کی، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بي پروګرام شوی دي اصلا په خپل د بیکاری کی سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم بي پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی دا بیکاری انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دي، او کېدای شي اوس د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکم. ټول ته سرګنده دغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوخي کتابونه رانی سي، او عامله کتابخانو سره بلد کاندي. میرمن ډیر زیاتې کیمرا غلي به محدود درې سلور نه زیاتې نه راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجټ کور کې چې بیرته کتاب ته را پام کړی؟
فکر کوم تر ټولو خلاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولای شي، یو خانګي زور کولای شي. نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنه د فرهنګ په عملو کې، د سمره ټکنای شوی دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلای شي.
ورسته پښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پات شوی، د کتابونو ترڅنګ د ژوند کړی، ځوانان ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یو دوستي او یو انډیوالي او پالي، چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغه سي مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دی. او کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو، په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره هم ده چې کتابونه ولولي، او کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون، یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي، د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي، او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل، مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده، وظیفه میوه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه د دغو شرایطو کې. لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وای ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالی اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد ویدی د خلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیه د دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوی دي هغه ځنه هڅه کی د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي. نو دوی به په آینده ژوند ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغه ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یادسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، د خپل اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي ده زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا دسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټې دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څنګه د پای شي وې دي، تر بیا خو وخت ترته غواړم.
بغیر خوگا جانا نا زندگی تیروں